ردوان مراد میزبان شما است. خوش آمدین ردوان به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس. دوستانو دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورت کې وایي چې پینتاګان یا د دفاع وزارت د بیا رغونې د هغو 200 میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې لګولې دي. د یمن په کورنۍ جګړه کې د پاکستان د ونډې او د دې ونډې د اغیز په اړه درته هم په همدې خبرونه کې ریپورت لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ټاکل سوی نن بشپړستنه کاندید وزیران د باور درای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د کابل بانک د قضیې د څېړونکي ډلوای د محاکمو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږ کسانو ژمنه کړې چې خپل پورونه به پریکړي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن چهارشنبه ده هم و غزیده. د خبرونو تفصیل. ټاکل سوی نن به شپاړستنه کاندید وزیران د باور درایو ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل سي. په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر مرستیال ډاکټر کریم باز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نن قرار پلان دی چې له خیره سره د دویم معاون د رئیس جمهور قانون پوه سرور دانش واسطوالی و د شپاړس کاندید وزیران معرفي شي.
نوموړي د دفاع وزارت او دریو ریاستونو د کاندیدانو په اړه ویل چې هیله مندې په نږدې راتلونکي کې به دې څوکۍ ته هم کاندیدان د ولسمشر لخوا ولسي جرګې ته معرفي سي. د کابل بانک د قضیې د څېړونکي ډلې غړي وایي د محاکمو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو ژمنه ورکړې چې خپل پورونه به پریکړي. دې ډلې دا څرګندونې له ولسمشر غني سره د سه شنبې په ورځ په لیدنه کې کړې دي. له ارګ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې د کابل بانک د قضیې د څېړونکي ډلې د غړیو له خولې ویل سوي دا شپږ تنه تر 2 میلیونو ډالرو زیات پوروړي دي. ولسمشر غني یو بار بیا ټینګار کړی چې د یو روښانه ویش له مخې د کابل بانک له پوروړو څخه د خلکو د پیسو په بیرته اخیستلو کې جدي هڅې وسي. ولسمشر غني واک ته له رسیدو سمدستي وروسته د کابل بانک د پوروړو قضیه چې د تیر ولسمشر حامد کرزي په دوره کې رامنځته سوې وه بیرته پرانسته او په دې برخه کې د جدي اقداماتو ژمنه کړې ده. ولسمشر غنی په افغانستان کې د ماین پاکۍ له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د څرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عمل کېدو د وخت په اړه دې وضاحت ورکړي. ولسمشر غنی چې پرون یې په ارګ کې د ماین پاکۍ د موسسو له کورنیو او بهرنیو چارواکو سره خبرې کولې، هغوی ته ویل چې د ماین پاکۍ په برخه کې دي په دې موسسو کې د افغان ظرفیتونو د لوړېدو چاره د خبرو پر ځای عملي بڼه خپل کړي. له ارګ څخه یو خبره سوي خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د ماین پاکۍ د موسسو چارواکو غوښتل چې د وی ټاکلي مودې لپاره یو روښانه پروګرام جوړ کړي چې له مخې د ماین پاکۍ په برخه کې د افغانانو روزنه چټکه او پر بهرنیو کارکونکو اتکا کم سي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې له کبله ډېرې ځمکې په ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتیبه راتلونکې اونۍ کابل ته راسي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته ویل سلیل شتیبه د راتلونکې شنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او دوی درې ورځې به په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي ویل د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سفر سره په یو وخت به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو راپور هم خپور کړي. همدارنګه با سلیل شتی په خپل درې ورځنی سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. میرمن مصدق وایي شاغلی شتی به له افغان چارواکو سره په لیدونو کې په هیواد کې د بشري حقونو په عمومي وضعیت او هغو اندېښنو چې د بخښنې نړیوال سازمان یې لري خبرې وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په کابل کې د وژل سوي 28 کلنې نجلۍ فرخوندې د پیښې یادونه وکړه چې له افغان چارواکو سره به پورته کړی. او اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبه ته هم وغځېدې. تېر ورځ یعنی د مارچ 1 د دې موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل سوې وه. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نهایي موافقې په اړه یوې مسودې سره سلا سوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې په صورت کې به ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسنی بندیزونه کموي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي نهایي موافقه په بشپړه توګه ممکنه ده، خو لویدیځو رسنیو د امریکایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سویس په لوزان ښار کې په روانو خبرو کې پر ټولو مهمو او اساسي ټکو لا موافقه نه ده سوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې په خبرو اترو کې ښه پرمختګ سوی دی. بغداد وای عراقي ځواکونه د تکریت مرکز ته رسیدلي دي. دوی تر دې مخکې د تکریت جنوبي او لویدیځ برخې د اسلامي دولت له وسله والو نیولې وې. پرون سه شنبه د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویل امنیتي ځواکونه د ټول شهر د مرکز پر لوري روان دي. تکریت د بغداد په شمال کې پروت دی. عبادی د دې پرمختګ امتیاز د عراق پوځ او پولیس ته ورکړ چې د عراق او امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ځواک او شیعه ملیشو ډلو لخوا ملاتړ کیږي. نوموړی وروسته په خپل ټویټر کې له داعش څخه د تکریت نیول کېدل اعلان کړل، خو راپور نه وایي چې د ښار د ډیرو برخو د نیولو لپاره لا هم جګړه روانه ده. ویل کېږي شیعه ملیشه ځواکونه هم وروسته له هغې چې تېره اونۍ د عراق له حکومت او امریکا سره په دې جګړې د ایران د رول په اړه د اختلاف له کبله پوځي عملیات درولي وه، بیرته د جګړې ډګر ته ستنه سوي دي. داعش وسلوالو د تېر جون په میاشت کې له تکریت له عراقي ځواکونو نیولی وو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي چې د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې اوکراین ته د دریو نورو میاشتو لپاره د طبیعي ګازو د لیږد اوسنۍ موافقه غځول کیږي. پوتین دا خبره د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدوف سره پرون په لیدنه کې کړې ده. ویلي دي د میدویدوف د هغه وړاندیز سره موافق دی چې اوکراین ته د ګازو د انتقال تړون وغځول سي. له روسیې څخه اوکراین ته د طبیعي ګازو د انتقال د قرارداد موده نن د اپریل لومړۍ نیټه پای ترسیږي. او روسي خبر په استانبول کې د وی محکمې په ودانی کې شپږ ساعته برمتنیونه د یو ترنوال په سخت ټپیکېدو او د دوو برمتنیونکو په وجل کېدو پای ته رسیدلې ده. ترکی پولیسو پرون ویل ترنوال محمد سلیم کراس سخت ټپی سوی دی. پولیس وایي وروسته له هغې ودانی ته د ننوتلو پریکړه وکړه چې له برمتنیونکو سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د ودانی له دننه د ډزو غږونه واورېدل سول. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په تازه رپورت کې وایي چې پینتاګون د بیرغونې د هغو 200 میلیون ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو لاره لګورې دي. په روانه خبرونه کې اوري چې لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخنده په قتل کې د تورانو کسانو د دوسیو څېړلې پیل کړې دي.
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه سي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغه د جلب گرفتاری به هم ورکړي.
دا نړۍ مطبوعات تک تنکو او دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کاسه 1000 په پروژه کې د ګډو هیوادونو د استازو په ورستۍ ناسته کې د یادې پروژې د پیلېدو برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستۍ حال درکو او د غراس د یمن په کورنۍ جګړه کې به د پاکستان د ښکېلتیا او د دې ښکېلتیا د تاثیر په اړه هم په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ.
یمن کې بل نه کم خانه جنگی دا نو هغه نه بدی دا خواص کوي ته د یو حکومت ته چې موږ دې نه بچ وساتي، ځکه چې موږ ته بیا په پاکستان کې بل نه بیا مسائل پیدا کیږي.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان وای د او د دې ټیم یو شمیر نور لوبغاړو له ملي ټیم نه استعفا کړې ده، چې ولې پرونه خبرونه کې پاړه اوریدل شي. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاري 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مرستو د څار اداره یا سیګار په یو تازه رپورټ کې وایي چې پنتاګون یا د دفاع وزارت د بیا رغونې د هغو 200 میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې مصرف کړي دي. دا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځي قوماندانانو په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې پر سیمه ییزو پروژو لګولې دي. په دې اړه د سیګار د رپورټ مهم ټکي له اجمل انسخورو.
دا پیسې چې سیګار یې په اړه اندېښنه لري د امریکا د پوځي قوماندانانو د بیړني غبرګون د پروګرام په ترڅ کې له 2002 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د جګړې په سیمه کې امریکایي پوځیانو پر وړو پروژو لګولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر وایي امریکایي چارواکي په دې ترڅ کې د لګول شوو 295 میلیونو ډالرو د یوازې 50% کې برخې لپاره اسناد او حساب لري. د امریکایي قومندانانو د بیړني غبرګون دا پروګرام لومړی په 2003 میلادي کال کې په عراق کې پیل شوی و. لمخي امریکایي قومندانانو ته په وړه کچه د بیا رغونې د پروژو لکه د ښوونځیو او پلونو د ودانولو لپاره بودیجه ورکول کېده. په دې برخه کې په سیمه کې میشتو امریکایي قومندانانو پریکړه کوله چې پر څه ډول سیمه ییزو پروژو دا پیسې ولګوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومندانانو دا پروګرام لدې قبل استایي چې له سیمه ییزو خلکو سره اړیکې ټینګوي او د هغو لپاره پلونه، سړکونه او د برېښنا وړې پروژې جوړوي. په مجموعي توګه د سیګار راپورټ وایي واشنگټن له 2002 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې پر بیا رغونه 104 میلیارد ډالر لګولې چې د دې پیسو 6.8 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع د وزارت له لارې لګول شوی. خو رپورټ زیاتوي پنټاګون دا مهال د هغه قراردادونو په برخه کې چې د 2010 کال څخه مخکې د بیا رغونې شرکتونو ته ورکړل شوی یوازې د 20 میلیارد ډالرو لپاره حساب لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش چې وخت نا وخت په افغانستان او عراق کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي وایي په نوي رپورټ کې هیڅ سپارښتنه نه ده کړې. د نوموړي په وینا په دې رپورټ کې خپاره شوي معلومات یوازې د دې لپاره دي چې کانګرس او امریکایي مالیه ورکوونکي پوه شي چې په افغانستان کې د دوی پیسې څه ډول لګول شوي. سیګار وایي دوی په عمومي توګه د 13 شپې لابیلو قراردادیانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې له 2002 کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې موده کې هر یو د پنټاګون د بیا رغونې له بودیجې څخه تر 100 میلیونو څخه د زیاتو ډالرو په ارزښت قراردادونه ترلاسه کړي. خو زیاتوي چې دې 13 قراردادیانو ته ورکړل شوي قراردادونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لخوا د بیا رغونې د لګول شوي بودیجې په 50% جوړوي. په رپورټ کې په دې برخه کې ناسمې ادارې او په حساب ورکولو کې شته نیمګړتیا او ته ګوته نیول شوې. خو د مالی غبنه او د پیسو د ضایع کېدو څه نه دی ویل شوي.
د اجمل ان په رپورټ کې مواردل چې د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره په یو تازه رپورټ کې وایي چې پنټاګون د بیرغونې د هغو 200 میلیونو ډالرو حساب نه لري چې په افغانستان کې د لسګونو قراردادیانو له لارې لګولې دي. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په قتل کې د تورنو کسانو د دوسیو څېړلې پیل کړې دي. د لوی څارنوالي وایاند وایي چې دغه دوسیې په جدیت څېړل کیږي او د تحقیق په جریان کې به نور تورن کسان هم معلوم شي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې دوسیه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت د مرستیال نوم هم شته. خو سیمین حسنزاده وایي دا حیرانه ده چې ولې د دې نوم په دې دوسیه کې ذکر شوی دی. حمید هارون عثمان پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو سازمانونو او خلکو د فرخوندې قاتلینو ته د سزا ورکولو غږونه پورته کړي، لوی څارنوالۍ وایي د دوسیه په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر تحقیقاتو وروسته به په دغه قضیه کې د یو شمېر نورو ښکېلو کسانو د نیولو امر هم ورکړ شي.
کوم موضوعات تحقیق په دوران کې روښانه سی او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغه د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغه هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجرات کوو. دا دوسیه به نورو نه توپیر په دادی چې دا یو ډېر تراژیدي موضوع ده او ترڅنګ یې د څارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
ویش کله نفر خونده شاوخوا دوه اونۍ مخکې په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجه وروسته ووژل شوه. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې په دغه دوسیه کې د 900 پولیسو په ګډون 46 تورن کسان شامل دي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي و دوی له هغو کسانو سره هم قانوني چلند کوي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی دی. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال سیمین حسنزاده دوسیه هم لوی څارنوالۍ ته لیږلې ده. خو میرمن حسنزاده وایي حیرانه ده چې ولې د یوې جملې په لیکلو سره د دې نوم په دوسیه کې ذکر شوی او لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی.
څنګه څوک په یوې جملې چې نه هغه محرکه او نه هم اهانت کوونکی او نه هم له پیښې مخکې لیکل شوی، فقط یو د نظر څرګندول او د دینی مقدساتو د دفاع لپاره یو احساسات ول، نه پوهیږم ولې او څنګه د دغې یوې جملې د لیکلو لپاره زما نوم هم په دغه دوسیه کې لیکل شوی. ما ته ډیره حیرانوونکې ده، خو زه به یې هر ډول پوښتنې ته ځواب ووایم.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال سیبین حسنزاده د فرخوندې تر وژلو لږ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې له قاتلینو ملاتړ کړی و. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابولي، د کابل د امنیې قمانداني پخوانی وایان د حشمت ستانکزی او د وزیر اکبر خان د جومات ملا امام ایاز نیازی هم ورته عکس العمل ښودلی و چې وروسته یې له خلکو بخښنه وغوښته. که څه هم چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو په دوسیه کې د تورنو کسانو شمیر شپږ څلوېښت تنه ښودل شوي، خو ویل کېږي چې لا د هغه چا په ګډون چې پر فرخوندې موټر تیر کړی ډېر شمیر کسان شته چې لا درکه او د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. خو دا لا ښکاره نه ده چې حکومت به څنګه او په څه ډول د لومړي ځل لپاره دغه ډله ییزه محاکمه او سزا ورکول ترسره کړي.
وامریدل چې لوی څارنوالی وایي چې د فرخوندې په قتل کې د تورنو کسانو د دوسیو څړلې پیل کړې دي. اخو بیا د نیلوفر په نامه د دوه کلن انجلۍ پلار له جمهور رئیس غواړي چې د پر لور د جنسي تیری کوونکې اعدام کړي. نوریدین وایي د پر دوه کلن لور نیلوفر شپږ میاشتې مخکې د تخار په ولایت کې جنسي تیری شوی، خو دوسیه تر اوسه هم نه ده فیصله شوې. دی وایي که د ده په حق کې عدالت ونه شي ځان به د جمهوري ریاست په دروازه کې وشني. لوی څارنوالي وایي د نیلوفر دوسیه څړلې او محکمې ته هم استولې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نیلوفر چې ډیره ماشومه ده او په خبرو لا نه ده راغلې، د جنسي تیری قرباني شوې ده. دا ماشومه دوه کلنه ده، خو شپږ میاشتې مخکې پرې په تخار ولایت کې جنسي تیری شوې ده. د نیلوفر پلار ازادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې کېږي د عدل او انصاف په خاطر کابل ته راغلی دی.
پشت ریاست جمهوری رفتیم، امیر جناب محترم اشرف غنی صاحب رئیس جمهوری ما
جمهوری ریاست ته لاړم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دې زما ماشوم له خپل ماشوم سره مقایسه کړي، که داسې ظلم ورسره وشي هغه به څه کوي؟
د وویل په سیمه کې د غریبۍ ژوند لري، هیچ چاته زیان نه دی رسېدلی او له نورو هم توقع نه لري چې زیان ور ورسوي. د وویل په تخار ولایت کې مې د رشوت د ورکولو توان نه درلود.
مرا میګه کی ماوین جنایی ولسوال جو د لګره پد ما بدی
د ولسوالۍ د جنایم رسال راته وای 2 لک افغانۍ راکړه. دا سه ظلم پر ما کیږي. د تخار په ولایت کې په دوسیه کې تیرې کونکې نو لسکلن لیکل شوی، خو کله چې دوسیه کابل ته راغله د دل لپاره چالک مجرم منش مرل شي عمر یې ورته کم کړي، یا د ما لور سره یو ځای وژني او یا د قناعت راکړي. زه واسطه پیسې او زور نه لرم، غریب سړایم. د کابل راتګ ته مې پیسې پور کړي، زه د خدای د قانون سره سم ادامول غواړم.
د وبل د زور او ټوپک درې خاوندانو د تخار ولایت د روستاق په ولسوالۍ کې د د پر ماشومی لور جنسي تیری کړی دی. د د په خبره په خپل ولایت کې د عدلي ارګانونو دروازې ډېرې ټکولي، ډېر فریادونه یې کړي، خو انصاف ورسره نه دی شوی. نوریدین وایي په کابل کې هم هر ورځ د عدلي ارګانونو دروازو ته ورځي او غواړي چې عدالت ورسره وشي. د ازادي راډیو ته دا هم وویل چې له درې تیری کوونکو له جملې نه عزیز الله نومې امنیتي ارګانونو بندي کړی دی. دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې عزیز الله بندي شوی، د هغه د جرم دوه شریکان او نور ملګري په مرګ ګواښي. نوریدین په کابل کې هم له عدلي او قضایي ارګانونو خوښ نه دی او وایي چې پر دوسیه یې غور نه کیږي. په عین وخت کې لویه څارنوالۍ وایي چې د نیلوفر دوسیه څېړل شوې او په حق له یې قانوني اجرات شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم موضوعات چې تحقیق په دوران کې روښانه سي او نور افراد دلته کسب مسؤلیت وکړي، لوی څارنوالۍ هغو د جلب گرفتاری به هم ورکړي او هغو هم تحقیق ته حاضر کړي. موږ د قانون سره سم اجرات کوو. دا دوسیان د نورو نه توپیر په دادی چې دا یو ډېر تراجیدي موضوع ده او څارنوالۍ په کارو کې په اولویت کې قرار لري.
دا چې سترې محکمې د نیلوفر پر دوسیې څومره اجرات کړي ومو غوښتل وی پوښتو، خو د دې ادارې مسؤلینو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. کارپوهان وای په هیواد کې دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد په ځینو سیمو کې پر ماشومانو جنسي تیری شوی دی. دوی هم له حکومت غواړي چې د داسې پیښو پر وړاندې دی جدي عمل وکړي، سو نور ځنې عبرت واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري، او اوس هم له جانا قال کوزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکا چا باسټن هیرالد ورسپانې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی، او په یو برخه کې لیکي: جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستلو ته سخت لیوال دی. جمهور رئیس اعلان کړی چې د 2016 کال تر پایه به امریکایي عسکر له افغانستان نه وباسي. ورسپانې لیکي: له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره د نیټې ټاکلو له امله د جمهور رئیس اشرف غنی تر مشرۍ لاندې حکومت سره د سولې په خبرو کې د طالبانو لیوالتیا کمه شوې ده. د ورسپانې په باور د افغانستان نه د یو لک امریکایي عسکرو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونو ونشو کړی چې طالبان وځپي. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هوایی، استخباراتي او لوجستیکي ملاتړ ته اړتیا لري، او حتی له 2016 کال وروسته به هم دې ډول مرستو ته د هغوی اړتیا وي. باسټن هیرالد ورسپانه وړاندې لیکي: په افغانستان کې د 10,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدل په نظامي اهمیت سربیره سمبولیک یا نمایشي ارزښت هم لري، په دې معنا چې نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې د امریکا متحده ایالات لا هم یو باثباته افغانستان ته ژمن دي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ملي پوز او پولیسو په څنګ کې د نورو کسانو د وسلوال کولو د خطرونو په اړه مضمون خپور کړی، او په یو برخه کې راغلي: د افغانستان او عراق په څیر هیوادونو کې د پولیسو په څنګ کې د خلکو وسلوال کول د حل لار نه، بلکې یو ساعتي بم ته ورته عمل دی. خبرونه کې د امنیتي نیمګړتیاو د پوره کولو تر ټولو ستر خطر دا ده چې له پولیسو سره موازي تشکیلات کېدای شي په چټکۍ سره له واکه ووزي او د شخړو د زیاتېدو سبب شي، او دا ځکه چې د دوی تاکتیکونه د شخړې پر ضد شخړې په مبارزې بنا دي. خبرونه زیاتوي: نړیوالې ټولنې په افغانستان او عراق کې د امنیتي هلو ځلو په لړ کې خپل زیات پام د سیمه ییزو ملیشو روزنې او وسلوال کولو ته واړوه، او هغوی ته یې لار هواره کړه چې د وسلوالو مخالفانو او بنسټپالو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. د مضمون لیکوال استدلال کوي چې د سیمه ییزو ملیشو مالی او نور ملاتړ به په اوږدې موده کې په دوو دلیلونو د ثبات په مخ کې خنډونه رامنځته کړي: یو دا چې د ملي پولیسو مشروعیت کموي، او بله دا چې په هیواد کې د قانون د حاکمیت په لړ کې خنډونه اچوي. فارن پالیسی خبرونه د مقالې د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکلي: د سیمه ییزو ډلو د قوي کولو پر ځای باید د ملي پولیسو په غښتلتیا پانګونه وشي. دغه راز د وړتیا پر اساس استخدامول، مسلکي زده کړې، د قانون درناوی او د څېړنو پر مهال د عادلي طب ملاتړ به ډېر اغېزناک او ګټور وي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کاسي 1000 په پروژه کې د ګډو هیوادونو د استازیو په وروستۍ ناسته کې د یادې پروژې د پیلېدو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه ناسته د ترکیې په استنبول ښار کې د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د سهم لرونکو هیوادونو لخوا جوړه شوې وه. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د کاسا 1000 یا د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد په پروژه کې شکیل هیوادونه د یادې پروژې د عملي کار د پیلولو په برخه کې مهم پرمختګونو ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شمې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د کاسا 1000 په پروژه کې څلور شکیل هیوادونه په خپلې وروستۍ ګډې ناستې کې مهمو هوکړو ته رسیدلی دي. ښاغلی مستغنی وایي چې دغه ناسته د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول شار کې ترسره شوه، او نړیوال بانک هم د دغه پروژې څخه ملاتړ اعلان کړ. دی وایي د ذکر شوې پروژې لګښت 1.8 میلیارد امریکایي ډالر دی، چې نړیوال بانک د دغه پروژې د بشپړولو لپاره 500 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي. بل پرمختګ دا دی چې راتلونکې میاشت به په کابل، تاجکستان او پېښور کې د دې پروژې د برېښنا د تبدیل سټېشنونو ته د ودانۍ جوړول هم داوطلبۍ ته وړاندې کیږي.
در ماه آینده برگزار خواهد شد.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای ټاکل سوی د کاسا 1000 پروژې کار په نږدې راتلونکي کې پیل او د 2013 میلادي کال تر پای پورې بشپړ سي. د کاسا 1000 پروژې له لارې 1500 میگاواټ برېښنا له قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته صادریږي او همدارنګ افغانستان له دغه پروژې څخه 300 میگاواټ برېښنا لاسته راوړي. پر همدې مهال د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هیله مندي شي چې د یادې پروژې د کار په پیلېدو سره به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستل سي. د اقتصادي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د یادې پروژې د تطبیقولو په برخه کې له جدیت څخه کار واخلي.
نه یوازې چې هندوستان او پاکستان ته ګټوره ده، بلکې افغانستان ته هم نگاهی اقتصادی نه ګټوره ده، هم نگاهی سیاسی نه، هم نگاهی امنیتی یا به اصطلاح سود میگانه. بنان زه امیدوارم چې دغه پروژه با هم اقتصادی ګټه لري، ولی چې تقریبا په حدود 300 میلیون ډالر په کال کې افغانستان ته حق ترانزیت به اصطلاح په برخه کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د کاسا 1000 پروژې د کار پیلېدو په اړه خوشی ښودل کېږي، خو ځینې کتونکي په هیواد کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه په دې برخه کې د لوی ستونزو په توګه یادوي. خو افغان چارواکي د کاسا 1000 پروژې د تطبیق په برخه کې د امنیت ټینګولو ډاډ ورکوي او وایي چې په دې برخه کې به د هر ډول ممکنه امنیتي پیښو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو وایي که څه هم چې پاکستان له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، خو باید اسلام آباد د یمن په داخلي جګړه کې ښکیل نشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سعودي عربستان په ملاتړ په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې که چیرې دا هیواد په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب اطلاف کې برخه واخلي، نو نه یوازې ګاونډی هیواد ایران به خواشینی کړي، بلکې په پاکستان کې دننه به هم یو لړ ستونزې رامنځته کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته تللی چې له سعودي چارواکو سره په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د عربستان په مشرۍ په پوځي عملیاتو او ځینو نورو مسلو غږیږي. د دغه پلاوی مشري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف قوي او ورسره د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز او د دې هیواد ځینې جګپوړي پوځي افسران هم مل دي. دغه پلاوی په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې پاکستان لا ور لمخه ویلي چې که چیرې د سعودي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي، نو اسلام آباد به مرستې ته ورودانګي او د خپلې خاورې په سر دفاع به وکړي، خو تر دې دمه لا دې هیواد ته د پوځ د استولو په اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینې څارونکي په منځني ختیځ کې د وروستیو رامنځته شوو بدلونونو په اړه وایي چې پاکستان ته پکار دي چې د یمن په کورنۍ جګړه کې له ښکېلېدو ډډه وکړي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په ډېر ګرانو وختونو کې سعودي عرب د پاکستان سره ډېر لوی همکاري کړې ده، ډېر لوی کومکونه کړي او د سعودي عرب په پاکستان کې انویسټمنټ او د هغوی کومک او د هغوی خلکو سره په سیاسي سطح باندې په فوجي د پاکستان خو سترګې شي پټولی، خو ورسره ورسره دا هم دا پاکستان ته مسله دا ده چې یو طرف ته خو د سعودي عرب مدد کول غواړي، خو بل طرف ته په یمن کې چې کوم اوس په خانه جنگی شروع شي، نو په خانه جنگی کې پاکستان دا غواړي چې ځان د هغې نه بچ وساتي، ځکه چې دلته په پاکستان کې دننه بعضې داسې خلک دی چې هغه بیا په دې خبرو باندې مخفقېږي نو حکومت ته به خاندان پیدا کوي.
که له یوې خوا پاکستان تل له عربستان سره نږدې اړیکې پاللي او ریاض هم له اسلام آباد سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي او لای هم کوي، نو له بلې خوا ویل کېږي چې د پاکستان ګاونډی هیواد ایران په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره د وسلو او پیسو مرسته او غیر مستقیم ملاتړ کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د عرب ائتلاف برخه شي، نو د ایران غبرګون به سي وي، رستم شاه مومند وویل:
اگر چې ایران خو هلته د حوثي قبایلو سره مدد کوي، نو په پټه کې ښکاره خو نه کوي، نو په ښکاره باندې خو د ایران سره رول نشته، خو په پټه باندې بیا ایران به هم خفه کېږي که پاکستان چې کوم دی د سعودي عرب د طرفه یو داسې مهم شروع کړي چې هلته خپل فوج ولیږي او هغه هلته په جنګونو کې څه شروع شي څه واخلي، نو ځکه ذهن کې پاکستان به دې حد پورې لاړ شي چې سعودي عرب ته بدا وي چې که د سعودي عرب پولې ته خطر وو تو پاکستان به د هغې مقابله کوي، پاکستان به هغې سره کومک کوي او دا خلکو لاره به نه شي چې کوم په سعودي عرب د خاورې باندې چې کوم دی د بریدونو ارادې لري. خو په یمن کې دننه چې کوم خانه جنګي ده نو هغې نه به دوی دا خواست کوي سعودي عرب حکومت ته چې مونږ د دې نه بد وساتئ، ځکه چې مونږ ته بیا په پاکستان کې دننه بیا مسایل پیدا کړي.
په یمن کې د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه جګړه کې د منځني ختیځ ډېری هیوادونه لکه قطر، کویت، بحرین او متحده عرب امارات هم برخه لري او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو له دغه ایتلاف سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او لوجستیکي مرستې اعلان هم کړی دی.
دوستانو، اتنی مبجی شوی دی له نجیبه زمان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ټاکل سوی نن شپاړس تنه کاندید وزیران د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د کابل بانک د قضیې د څیړونکو ډلې وایي د محکمو د پریکړې له اعلان وروسته د کابل بانک له لویو پوروړو څخه شپږو کسانو ژمنه ورکړې چې خپل پورونه به پرې کړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د امین پاکۍ له نړیوالو ادارو غوښتي چې د خپل کار د څرنګوالي او د خپلو کاري پروګرامونو د عملي کېدو د وخت په اړه دی وضاحت ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شتي به راتلونکې اونۍ اب کابل ته راسي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې هورې مصدق ویلي د بخښنې نړیوال سازمان د منشي له دې سرفره سره یو ځای به دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو د بریدونو په اړه یو راپور هم خپور کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې په باب خبرې اترې نن چهارشنبې ته هم وغځېدې. بغداد وایي عراقي ځواکونه د تکریت مرکز ته رسېدلي. دوی تر دې مخکې د تکریت جنوبي او لویدیځې برخې د اسلامي دولت له وسلوالو نیولې وې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې له مخې اوکراین ته د دریو نورو میاشتو لپاره د طبیعي ګازو د لیږد اوسنۍ موافقه غځول کیږي. او په استانبول کې د یوې محکمې په ودانۍ کې شپږ ساعته برمتنیونه د یو څارنوال په سخت ټپي کېدو او دوو برمتنیونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې ده.
د اورزګان د امنی قومندانو د غلطۍ د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد عملیات کړي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. افغان سرتیرو ته هم په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. سر چا سقیم پر رپورټ لري.
چارواکي وایي د زابل په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې 4 تنه نور وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د زابل په اټغر، میزان، دایچوپان، نوبهار، شملزیو او خاک افغان ولسوالیو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې دغه عملیات پیل شوي دي او لا هم پای ته نه دي رسېدلي. دوی وایي ملي سرتیرو له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو په موخه دغه عملیات پیل کړي او تر هغو به روان وي چې په یادو ولسوالیو کې شته طالبان ختم شوي نه وي.
دغه باز شاوخوا سیمو کې عملیاتونه ترسره کړي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ ډېر ښه دستاورد لرو چې تقریبا په مجموعي توګه د طالبانو اووه کسه له منځه تللي، اته کسه زخمیان شوي دي، څلور کسه ژوندي نیول شوي دي چې دوی څخه تقریبا شپږ میله کلاشینکوف، یو میل پیکا، یو میل راکټ انداز او
د زابل په روانو عملیاتو کې د سرتیرو پر دوو موټرو چاودنې هم شوې دي چې پکې تر اوسه پورې دوه تنه سرتیري وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي.
په زابل کې مو د پوځي عملیاتو رپورټ واورېده. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کارنیګي د سولې د انسټیټیوټ د صحیح هیوادونو لپاره د قانون د حاکمیت او ډیموکراسي څېړونکي سره چای سوې چې په افغانستان کې باید د سولې په خبرو کې هغه ټول خلکو ته ځای ورکړ شي چې ناراض دي. د سولې د پروسې په اړه هم مختلف رپورټونه خپرېږي. چارلس کالا په کندهار کې اوسېدلې ده. دی په افغانستان او امریکا کې د ناټو امریکایي قواو د قومندانۍ د لوی سلاحکارې په توګه دنده هم ترسره کړې او وایي چې له دې ویره لري چې پاکستان ښایي د افغانستان سولې ته اجازه ورنه کړي. سره چایس په افغانستان کې تروریزم، اداري فساد او دولتي ادارو د کمزوري ترمنځ د اړیکو په باب هم کتاب لیکلی چې د دولت غله نومیږي. فرشتې جلالزی له میرمن چایس سره په مرکه کې اول د دې کتاب په اړه پوښتنه کړې. سره چایس په دې اړه وایي،
یعنی زه په کندهار کې وم تقریبا لس کاله، او ډېر دا کتاب د فساد په اړه کې دی. نه ما پیودل د اول سار چې فساد ډېر مهم او ډېر خطرناک مشکل دی. د اول سار خلک خوابدي و فساد په اړه کې، او قرار قرار تقریبا په 2015 2016 مالی دلی چې خلک په کندهار کې د طالبان خبري او ریدلی، یعنی خلک لیدلی چې د افغانستان دولت رشوت خور و، او دوی خوابدي و، او دوی سارت ویلی دی چې شاید بالاخره طالبان پاک دی، شاید دا طالبان چې موږ سره خوابدي و، یا دا طالبان چې موږ نه غوښتي، او په 2001 موږ ډېر د طالبان سره ستړي سوي و. طالبان سره موږ په درې کاله یا څلور کاله وروسته چې دوی چې خلک لیدلي چې څونه رشوت خور دا دولت و، او څونه بی قانون کار دوی لیدلي دا دولت د لاسه، قرار قرار خلک ویلي چې طالبان شاید تر دغه دولت بهتر و. دا ما لیدلي، او کوشش کړي دي امریکایان تو وایم چې که تیسی غواړي چې طالبان بیرته نه راځي افغانستان ته، تیسی امریکایان یعنی موږ باید فساد پر ضد کار وکړو. او دونه ډېر ما کوشش کړي دي، او دونه ډېر غټ خلک سره مشوره وم، یعنی غټترین خلک په ایساف کې او روسته په امریکا کې، او ما کوشش کړي دي، او دوی یو څه اوریدلی دی. مګر بالاخره اول هدف د امریکایان هدف و د طالبان و بس، او دوی یو څه رشوت خورین سره کار کړی دی. یعنی کدی موږ سره طالبان پر ضد جنگ وکی، موږ ته مهم ندی که دوی رشوت خوردی او یا ندی. اما دغه امریکایان تو ویلی دس افکار خراب دی، یعنی رشوت خور دولت د طالبان فابریکا دی. دا از ما مسج و، دا از ما خبری و نسو. او بیا روسته چش رالی انقلابونه تونیزیا کی په مصر کی په ټول دغه عربی دولتونه دوی انقلابونه کړی دی فساد پر ضد. دا رشوت خوری او دا فساد پر ضد انقلاب و. بیا ایسس راغلی دی، دا لکه طالبان دغه فساد پر ضد دی. زه نه وایم چې طالبان یا ایسس یا بوکو هرام ښه خلک دي، زه داسې نه وایم. زه وایم چې د دوی خبرې خوږ دي، دا خلک ته امید ورکوي. په نایجیریا کې بوکو هرام سته لکه طالبان دي، یعنی دولت رشوت خور دي لکه طالبان. دوی هم ځان ته ویلي دي موږ د افریقیا طالبان یو. بوکو هرام دا زما کتاب ټول دغه موضوع په برکه دي.
سره ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، نو سوله به وکولای سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر زه نه پوهېږم ولې سوله به وکړي بس طالبان سره. زما په نظر ډېر افغانان سته چې خوابدي دي دا رقم دولت سره، او طالبان یوازې نسته چې خوابدي و، بس طالبان توپک اخیستي دي. نور خلک توپک اخیستي نه دي. زما په نظر باید صلح وي مګر ټول افغانان سره، باید رښتیا لوی جرګه وي چې ټول افغانان رښتیا افغانان ازادي او طبیعي افغانان وي، نه بس دغه توپک سالاران. اوس په افغانستان کې تر نن دولت د توپک سالاران دولت دی، باید عادي خلک وي چې رښتیا زما په نظر صلح. بیا بل مشکل پاکستان دی. پس پاکستان چی شو غواړي؟ زما په نظر پاکستان غواړي چې افغانستان ضعیف وي. زما په نظر پاکستان غواړي چې د دوی خلک وي د افغانستان دولت دننه. او زه یو څه بیریژم، زه صلح غواړم، بس زه بیریژم سره کم صلح.
یعنی فکر کوي پاکستان به په افغانستان کې سولې ته اجازه ورنکړي؟
اجازه ورکړي بس که د دوی خلک دولت دننه وي. یعنی که دوی لاس لري په حکومت کې. زه د دغه څه بیریژم، زه نه وایم چې رښتیا دي، زه شی نه پیژم، بس زه بیریژم یو څه.
په افغانستان کې د سولې پروسې او د افغان حکومت په اړه د افغانستان د چارو د کارپوهې سره چایس چې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې ده څرګندونې مو واورېدې. د فوټبال د ملي ټیم کپتان وای د او د دې د ټیم یو شمېر نورو لوبغاړو له ملي ټیم نه استعفا کړې ده. د دې ټیم کپتان اسلام الدین امیری او شپږ نورو لوبغاړو د پریکړه وروسته هغې وکړه چې د دوی په خبره د فوټبال په ملي ټیم کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې برخه کې به څېړنه ترسره کړي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان او شپږ نور لوبغاړي په داسې حال کې د فوټبال له ملي ټیم نه استعفا ورکوي چې دغه ټیم قرغزستان ته د مسابقې لپاره تللی و. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری د قرغزستان د بشکک له ښار نه ازادي رادیو ته وویل چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو کوم اجراءات نه دي کړي او ټول صلاحیتونه د دې ټیم له هغو غړو سره دي چې په جرمنی کې اوسیږي. د زیات کړه هغه افغان لوبغاړي چې د ملي ټیم عضویت لري او په جرمنی کې ژوند کوي د دې ټیم د هغو غړو د پرمختګ مخه ډب کوي چې د هیواد په داخل کې ژوند کوي.
ما خپل دې ته هیڅ اړتیا نه لرله چې د ملي ټیم نه استعفا وکړم. زه د ملي ټیم کپتان یم، خو افغان فوټبالران هم غواړي چې په ملي ټیم کې فوټبال وکړي، خو هغوی ته هیڅ وخت نه ورکول کیږي چې پرمختګ وکړي.
اسلام الدین امیری، بلال ارزو، مشتبه فیض، رفیع الله بارکزی، حشمت الله بارکزی او فرزاد عطایی هغه اول لوبغاړي دي چې د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم نه یې استعفا ورکړي ده. ښاغلی امیری وایي دغه موضوع یې له مخکې نه د افغانستان د فوټبال له فدراسیون سره شریکه کړې وه، خو تر دې دمه دې فدراسیون د یادو ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د دې مسئلې د څېړنې او د یادې ستونزې د هوارۍ لپاره یې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بشکک نه بیرته کابل ته راغوښتی دی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال علي رضا اقازاده ازادۍ رادیو ته وویل چې دا کومه جدي ستونزه نه ده او د هواری لپاره یې د دوی حسی روان دي.
زه فکر نه کوم چې مسله د پدې ډول جدي وي. دا ډول مسائل په هر ځای کې معمول دي. موږ موضوع سیړو او په نږدې وخت کې ان شاء الله دا مسله له ټولو سره شریکو.
د زیات کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لپاره یو متحد او تکړه ټیم ته اړتیا ده او هڅه به وشي چې د لوبغاړو ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. د سپورت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان د سپورت په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی او باید هڅه وشي چې په دې برخه کې د اداري فساد او ناسالم رقابت مخه ونیول شي. ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې اوري چې اوریدونکي په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې په دولتي ادارو کې اداري فساد لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کوي. آزادی او اوریدونکو پروگرام هر اونی دو ورځې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پراساس جوړیږي. په اوسنی پروگرام کې زیاتره ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په باب دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه، خو خلک وایي حکومت چې لا هم په بشپړه توګه تشکیل شوی نه دی، نه دی بریالی شوی د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. نور خبرې به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
پاکستان
پوری دا به هند باندې دلا صبح شي ایران باندې مو شي امریکا باندې دلا صبح شي دا ولو بل پاکستان جوړ کړی دا
زه محمد مصاد هلمند ولایت د ګرمشه د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه زموږ د کلینیک چې دی د سفر په بازار کې د سفر تقریبا دوه غټ بازار دی چې اته سوه دوکانه د دې تر مالیه لاندې دا تر ولسوالۍ غټ بازار دی چونچ توجه دې ته نه ده شوې نو اتلس بستریز دی کچوالس بستری شبانه روزي کلینیک دی دلته د خلکو روپیم ډېرې وخورې پر دې کلینیک باندې او ډاکټر ته چې ښځه د ولادت دپاره ورشي دوی علیده تشکاري ورلګوي چې تر خپل وخت اخواته تر دایوې بجې او دوه بجو اخوا دا څنګه چې ولادت وکړي چې دوی اتنیم زره روپۍ جوړه کړل دا د دوا د پاره چې څوک دغه ورته وکړي مراجعه ورته وکړي وایي دوا به د بازار څخه اخلي دلته به هېڅ شي دوام نشته
د ولسمشر څخه دغه غواړم چې دغه سرپرست والیان وزیر څه خلک په ازار دي دا کارونه سرته سم نه رسوي یا بچي پرېږده چې بل ولسمشر په واسي یا دغه بدګون راوله کنه دا ستا هم په تاوان دي وسلام
مشتک حیران زدران یم تاسو ته پیغام ریکارډوم دولت ته یو زما ریکوست دی کلا مصلحیت چرواکی په پوسټ باندې راځي په هغه سره په امنیت کې ډیره خوبیره درومې ځکه چې مونږ ولیدل دمو د دې شهید چې کلا د امنیت کمانډان د کابل مخانای کمانډان بدل شو اوس عبدالرحمن رحمي صاحب هغه دنده اجرا کوي د کابل امنیت پر سر څومره خیسته شو څومره بره
ہندوستان ولایت میں قاری محمد مدنی آزادی ریڈیو صرف تماس کیا نا انتخابات دوانا کمیشنوں کی بنیادی اصلاحات تا طول الس غمن یو خو شرط دا دی چی دا یو ٹیم پا نفع اصلاحات باید رانشی بلکی دا طول ملت پا نفع یا قانونی او ملی گتو دا وفادار اصلاحات باید راشی ترسو کمیشن خلکو اعتماد سازی بیارا جوندے شی او اعتمادی فضا ختم شی زما پا نظر باندی دا بدیر بہتر کاروی که خدا نخواست دا یو مشخص ٹیم پا نفع اصلاحات راشی نو دا کار به بیا تقلب ته زمینه ورکړي او هغه شته مشکلاتونه به بیا تکرار شي نو بیا به اصلاحات هیڅ معنا و نه لري. والسلام دې په استدام
اشرف وینا څخه دا چې بدلون راولي ولې که تاسو وګورئ وجهت چې په یو کال کې دې کابینه وټاکل د سولو نو دا به سروانان کله وټاکل شي دا به ولسوانان کله وټاکل شي او ولسمشر مخکنی ولسمشر ګرد خپل خلک وشي دا ولې دا چې دې سکي بل انتخابات راځي ولسمشر یې به کسي د الله په خاطر باندې بدلون راولي خلک مو د انتظار هم راته کاربارونه ولاړ دي سرپرست والیان او سرپرست قوماندانان دا کار نشي کولای بدلون راولي سم قوماندانان ماري ته کوي وسم
دولت درست مشکل حال کی
سلطان محمد کندهار کې دلته د میوه مارکیټ یو زوړ مارکیټ کو کښاره نو چې بیا حکومت د یو بل چا سره جوړ آباد وکړي چې هغه خپل کاروباري نو د تازه میوه هغه نه تر مارکیټ جوړ کړي بیا تر رسمي ډول باندې پرانستې کې چې پستا کې باندې دلته مشکل دا و چې دلته ځینې دکانداران یعنی دکاندارانو بیا ویل چې دا خو د شخوالي مختیا باید مشته شاروالی یا دولت مارکیټ را کړی وای یا شیخ ځکه را کړی وای چې موږ جوړ کړی وای خو کاروباري سړی نه دی د تازه میوه یو غټ تجار دی نو مشکل و بیا موږ هم یو دکان پکښې درلودې نو کله چې بیا حکومت سم ډېر عمر یې بند کړی و خلو ته د مارکیټ دوې دروازې وې دواړه یې په وټو کانګري تشخیص دی ورته ایښې وې بیا خلک سم نه شو خبر موږ د خپل نه خبر چې ورلم زموږ قفس چا وه دا دروازه و دا ډران و دا شان ټوله نورو خلکو وړې وه یوازې خښتې پاته وې کار باید داسې کارونه دولت سرته ورسوي چې هغه د ټولو خلکو د پاره مفید وي ګټورې وي داسې نه وي چې ځینې خلک ګټور شي ځینې خلک ته ډېره پایده ورسېږي ډېره ګټوره ورسېږي او ځینې خلک بیا تاوانیان شي.
وسلوال فوز یو متقاعد ډګروال یم که چېرې تاسو زحمت نه کېږي یو وارې د رئیس صاحب قضینه تقاوت سره مصاحبه وکړئ درې کاله کېږي چې نظامي متقاعدین راجستر شوی دی اتیا فیصد کار پر کړی او د شل فیصد تر اوسه همداسې پاتې دی د مجبور دغې تفشیر روی دوی ته معاش ورکړي او اتیا فیصد د میوند بانک لارې خپل په ډېر اسانۍ معاش اخلي او هم دوهم دا پښتنه ټول پېچي دی. قانون خو داسې دی چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري. دا نو څنګه چې یو ډګروال چې تر پنځه اتیام کال پورې متقاعد شوی هغې ته 4,340 افغانۍ معاش ورکوي او څوک چې وروسته تر 2015 کال متقاعد شوی دی هغه ته 3,000 معاش ورکوي. دا خو بېخي غیر منصفانه خبر ده.
ښوونکي پایس لنده سره کومه د شاګری استاد عزیز جان رویش رویش دغه بریا لستایمه یو ډېر روښانه او واضح انګیزه او هغه افغانانو ته او د نړیوالو ته د پام وړ خدمتونه یې زه ستایمه او دغه نړیواله ستاینه چې یې ترلاسه کړې مبارکي ورته وایم. مګر زه زموږ د تیر حکومت څخه ډېر ګیلمن یم ځکه کاتبو د ظالمانو ظلمو چې د سیاستونو مهمینو د ژوند د اقتصادي حالت دومره توپیر لري ځکه زما خو اسمان او بل سرپنا لپاره یې موږ ته په ولسوالیو کې ځمکې را کړې چې زه پرې کار کوم چې په شل کاله یې موږ په دې بریالي شو چې کورونا پر جوړ کړو. زموږ په معرف باندې ډېر منفي اغېز یې کړی لکه څرنګه چې اداري فساد ټول دولت یې تر سخت اغېز لاندې راوستلی دي همدارنګه معرف یې هم په نښه کړی دي.
محمد نبی هم د هرات ولایت څخه دا پیغام اږدم. خدای دې وکړي چې ناشر یې وروسته دیارلس کاله د کرزي صاحب د حکومت وسوه چې موږ ځوانان د بېکارۍ د ستونزو سره مخ شو. تقریبا دا څه لږ کم یو کالم کېږي چې د اشرف غني صاحب حکومت راغلی دی بیا هم دغسې د بېکارۍ د ستونزو سره مخ یو. نو زموږ تقاضا د رئیس جمهور رئیس جاوید څخه دا ده چې د دوی د مشاورانو تنخواه په برج کې 2,00,000 افغانۍ کېږي. داسې د ګوتو چې موږ او میلیونو افغانان دلته د بېکارۍ ورځې او شپې تېروي خصوصا ځوانان. خدا راشي ګمر د دې څه هیڅ خدمت لیدلې نو د دې څه بمر څه توقع کو دا ځوانان او که دغه بیکاری پر دغه ډول نور هم دوام وکړي دا ستونزه به هسې ستونزه وي چې د دولت به هم زیانې پکښې کړي او ځوانان به یو بله خوا ته مخه کړي. واسلام.
افغانستان ولایت مکاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غني احمد زینا دا اله دا چې کوم ژمنه چې تا په انتخاباتو په دوران کې ولس سره کړې دي د فساد په وړاندې مبارزه کول باید په عمل کې ثابت کړي. ځکه چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي او اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا. کله چې تاسو لوس کوئ نو خپل لوس کې وفاداری وکړئ. نو زما ولسمشر غني ته دا پیغام دا چې په نورستان ولایت کې چې تیر او دیارلس کلونو کې کوم واکمنانو شخصا رئیس جمهور خپل معرفت د دغه چارواکو سره خصوصا د نورستان پخوانی والی تمیل نورستاني او نور په فساد کې ککړ چارواکو نورستان ولسونه سره یو تاریخي او نه هېرېدونکي خیانتونه ترسره کړي دي. همدغه چارواکو د خیانت کې ښکېلتیا په وجه او د بې کفایتۍ په وجه بدبختانه موږ په ټول نورستان کې یو کیلومتر پاخه سړک نه لرو. نورستان اته ولسوالۍ لري یو ولسوالۍ هم مرکز قانون سره وصل سړک نه لري غیر دوامه ولسوالۍ نه. همدارنګه په مقدار د 3,000 تنه غنم چې د حوادث سیاست لخوا نورستان سره مرسته شوي وو او هغه اصلي مستحقین ته ورکولو په خاطر نو بدبختانه هغه مرستې په کونړ او لغمان کې خرج شو. بالاخره د غنمو اختلاف په تور او نور ډېر خیانتونو په وجه والي صاحب او د هغه فساد کې ککړ ملګري د ګندو نه ګوښه شول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کېدو حکم د وزیرانو شورا لخوا صادر شول. خو بدبختانه یو کال پورې کېدو کې دا تر اوسه والي صاحب او هغه نور قاصد چارواکي لوی څارنوالۍ ته نه دي معرفي شوي دي. دغسې بې عدالتي مرکزي حکومتونه د خلکو مایوسي او د نه همکارۍ سبب ګرځي.
زما دا پیغام دی ستر درستی شیر محمد کریمی ته او ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله تاجور او په افغانستان کې ولای یو پولیس پاتې دی او یو د اردو پاتې الله دې ژوندې لري ملي امنیت پاتې الله دې ژوندې لري. دا فساد دی دا ګروهونه الله وباسي. په دې چې د هلمند او د قندار نه د یو ځای بل ځای نه دا ځوانان زنګونه وایي د اردو والا پولیس والا چې موږ په درې میاشتو معاش کې دوه میاشتو
زه دا په کلکه ردوم چې د افغانستان حکومت لاس نه کی لري. تاسې وګورئ په څوارلس کاله مخکې په افغانستان کې چرس په غلا کرل کېدل. اوس تاسې وګورئ زه د معروف ولسوالۍ ته ولاړلم، د معروف ولسوالۍ ته په جریبونو جریبونو مځکې کرل شوي دي، د پوستو بغلو ته، د ولسوالۍ ته، او په سرحد کې سره شا ورته وایي چې الله جرغنې میږي درې زره څلور زره جریبه مځکه کرل شوې ده چې دا چرس تولیدیږي. دا د خدای پر لحاظ باندې دغه خبرې دي حکومت پرېږدي چې موږ به دغه مقابله کوو او دوی خپلې روپۍ پر اخلي او تاوان یې ملت ته رسیږي. د ازادي راډیو سمې دا غوښتنه ده چې دغه خبرونه چې دغه حکومت یې خپل د سیاسي ګټې دپاره خپروي او بی بی سي ازادي په خبره وي چې دا کار داسې نه دی، هغه خبرې دي نه خپروي. محترمو د کندهار ټول حکومت درواغ وایي چې موږ چرس بند کړي دي او یا چرس موږ داسې کوو. تاسې راشئ زه دې فلمونه در ښکاره کړم، درې زره کیلو، دوه زره کیلو، زر کیلو، پنځلس سوه کیلو یوه سړي په معروف کې چرس اخیستي دي. ځکه زر جریبه وزه سارم والۍ ته ځم، که پنځه زره جریبه وزه سارم والۍ ته ځم، او که د پوستې څخه یو کیلومتر لرې وزه سارم والۍ ته ځم. دا خپل جواب خپله وایم.
حکومت دا هم د تیر حکومت په څیر فساد منبع ده، خدمت نه کوي. که چیرته دا فساد موجود وي او دا حکومت د خلکو زړونه د ځان سره ونه نیسي، نو دا حکومت بکا نه لري، پیخ نه لري، دا به د وینې درومي. هر هغه حکومت هغه د ځان سره د ولس اعتماد ولري، نو هغه چې دی بکی پاتې کېدونکی دی. ځکه د ولس چې دی دغه د یوې ونې دپاره د ریښې حیثیت لري، د یو نظام دپاره، د یو سیستم دپاره هغه د ریښې حیثیت لري، نو باید دا د پامه ونه غورځول شي. اوس خو خدمت نه کوي، هر یو چارواکی په خپل ځان په فکر کې دی، د بلډینګ په فکر کې دی، خدمت نه کوي. که چیرته ته یو ډېره وړه پوښتنه ترې وکړې یو شي د حل دپاره، هغه داسې یو رقم ته په احساسات راشي او جنګ کوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. اوسنی پروگرام دغه وو. بل پروگرام کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه راغونډوو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارو.
شنم گرهار دیکھم اس طور ماتر آڑا تازہ تازہ
برخم غلط هما کمی سود کمی سود کمی سود